ځان وژنې پیښه ده. په جاپان کې هر کال 1500 کسان له دې امله ځان وژنه کوي چې د کم پینشن پیسو له وجې د ژوند کولو د فشار سره مخ وي. او د عراق سرکاري ټي وي وایي امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار کې د داعش وسله والې ډلې لوی برید په داسې حال کې پښه وتنبو چې 80 تنه امنیتي ځواکونه پکې ووژل شي.
بشیر وخت درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې د پاکستان تحریک انصاف د ګون اسلام آباد کې درنې ته چې څومره څومره وخت رانږدې کیږي عمر په ملکی سیاست او په اولس کې یو واجبه صورتحال په نظر راځي. ځینې خلک له بې باورۍ سره مخ دي او ځینې په دې یقین لري چې ملک به بدلون راشي. او د دې سره سره د حکومتي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو په یو بل باندې د تورونو لړۍ هم روانه ده. د ادارې په وینا چې د دې ترڅنګ داسې خبرونه هم را روان دي چې د درنی ختمولو لپاره کوششونه روان دي. او د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر رحمان ملک داوا کړی چې په 2 نومبر به د درنی کې دوه نوبت ناراضي. نو که چیرې په دې خبره کې حقیقت وي نو دا د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې له درنو هیڅ ګټه نه ترلاسه کیږي، بلکې د تیری درنی پرنګ به ملکی معیشت ته زیان ورسي او په نړۍ کې به د پاکستان بدنامي هم وشي. ادریا اخري کې لیکي په نړیوال کچ پاکستان د معاشي خطرونو د بچ کېدو لپاره باید چې د حکومت او تحریک انصاف په مینس کې دا معامله هوار کړی شي، ځکه چې د پاکستان سلامتیا او د جمهوریت ګټه هم په دې کې ده. د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپل ادارې کلی کې 13 اونۍ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پټو دوه مذاکراتي پړاوونو د خبرونو کسه هم د امریکای او طالبانو لخوا تردید راځي، خو د مختلفو ذرایعو نه د دې تصدیق شوه. او دا هم اطلاعات راځي چې د قطر نه د طالبانو د سیاسي کمیشن ځنی مشران د شورو پورس پاکستان ته تللي. د ادارې په وینا په کال 2013 کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ شروع شوی مذاکرات اوس هم په لومړي پړاو کې دي، خو د دې د مستقبل په حواله څوک هم څه حتمی رائے نشي ورکولی. خو اوس په دې کې پرمختیا او په دې کې د پاکستان د کردار او د کوششونو نه څوک هم انکار نشي کولی. ادارې اخر کې لیکي امریکا له یوې مدیرې سره په پاکستان زور اچوي چې له طالبانو او افغان حکومت سره په ګډه د منطقې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. او دې لړکی د اسلام آباد حل زلی هم په نظر راځي، نو باید چې د دې مثبت سوچ هرکلی وکړي شي او دارنګ بعد دې ګټوري نتیجې هم برابر سي راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورسپانه لیکي چې تر بندیز لاندې تنظیمونه ډلې دفاع پاکستان کونسل یا شورا ممکن لاریون به د کشمیر په اړه د پاکستان دریځ ته زیان ورسوي. بلخوا ایسوسیټډ پریس اجانس اسلام آباد ته د دریو لوړ پوړو طالب مشرانو د سفر او ملاقاتونو په اړه تفصیل خپور کړی. د دغو دواړو مقالو لنډیز له ګلیاز اورو.
ډان ورسپانې د سخت دریځه خلاصي مذهبي او تربندیز لاندې تنظیمونو ائتلاف دفاع پاکستان کونسل یا شورا په راتلونکي اونۍ کې د لاریون په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې په یاد شورا کې شامل ګوندونه په داسې حال کې په اسلام آباد کې لاریون کوي چې د واکمن مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تحریک انصاف ګوند د نومبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د مظاهرې پلان لري. تحریک انصاف د حکومت ضد او دفاع پاکستان کونسل په کشمیر کې د هندي ځواکونو د تشدد پر ضد مظاهرې کوي. ورسپانلي که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان ظلم غندنه وشي، خو دفاع پاکستان کونسل بیرته راتګ د اندېښنې وړ دی. د یادې شورا غړو د کورونا چارو وفاقي وزیر سره ملاقات کړی دی. ډان ورسپانلي کې چې تحریک انصاف ګوند جمهوري حق لري چې مظاهره وکړي، ځکه چې په پارلمان کې دریم لوی ګوند دی، خو دفاع پاکستان کونسل بڼه جلا او څرګنده نه ده. ورسپانلي کې په یاد شورا کې شامل زیاتره تنظیمونو باندې بندیزونه دي او یا مشران په نړیوال تور لیست کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه تنظیمونه جمهوریت آئینی ادارو او قانون پر ضد دي. ورسپانلي کې چې د کونسل لاریون با په نړیواله کچه د کشمیر د مسلې هوارولو کې د پاکستان دریز لا کمزورې کړي. په ادارې کې راغلي چې دفاع پاکستان کونسل ته د لاریون اجازه ورکول یا نه ورکول دومره مهمه نه ده، بلکې لوی چیلنج د شورا مخنیوي کول دي. حکومت باید دغه عناصرو ته ژور اداري جواب ورکړي. بلخوا ایسوسیټډ خبري اجانس د پاکستان او افغان جګپوړو چارواکو په حواله ویلي دي چې درې لوړ پوري طالب مشرانو په اسلام آباد کې له چارواکو سره غونډې کړي دي. د چارواکو په خبره طالب مشرانو په اسلام آباد کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شوي مذاکراتونه اسلام آباد کې چارواکي خبر کړل. خبري اجانس په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال له قوله وایي چې دوی په ملاقاتونو خبر وو، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنکړ. نوموړي ویل چې دوی ته د روسي ملاقاتونو په اړه معلومات وو، خو په دې خبر نه دي چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. خبری اجانس د یو لوړ پوری طالب مشر په حواله وایي چې اسلام آباد ته ورغلي طالب مشرانو کې ملا سلام حنفي، ملا جان محمد چې د طالبانو واکمنۍ کې دواړه وزیران وو، او پاکستان او سعودي عرب کې پخوانی سفیر مولوي شهاب الدین دلاور شامل وو. اسوسییټډ خبری اجانس لیکي چې پاکستان په خبرو اترو کې شامل نو، او د طالبانو په خبره چې کله خبرې ختم شوې نو هله پاکستان خبر کړل شو. خبری اجانس لیکي چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت د تیر زیارت په ورځ ویلي وو چې اسلام آباد په دې باور دی چې د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې خبرو اترو تر ټولو غوره فورم د څلورو هیوادونو ډله ده، چې پکې چین، امریکا، افغانستان او پاکستان شامل دي، او پاکستان خپل کردار ترلاسه کولو لپاره تیار دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته وګي. د اسوسییټډ پریس په یو راپور کې راغلی د امریکا د راتلونکو ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د دغه هیواد ولسمه کوي چې کاندیدان به د تګلارو په اړه سنجیده ویناوې وکړي، خو د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ چې په دې ورستو کې د یو شمیر ښځو لخوا د جنسي حملو د تورونو سره مخ شوی زیاتره څرګندونې دي د دغو تورونو پر ردولو مرکوزې وي. زموږ همکار منور شادر ته د دې راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس په دې رپورټ کې راغلی د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ژمنتیا ښودلې چې په د باندې کوم خزو د جنسي بریدونو او یا غیر مناسب رویې تورونه لګولي د هغوی خلاف به قانوني کاروایی کوي. ټرمپ تور لګونکي خزه دروغجنې بللې او ویلې دي چې د دې تورونو تر شا ډیموکراټک ګوند لاس لري. ریپورت لیکي د امریکا په ګیټیزبرګ ښار کې د ډونلډ ټرمپ د ورستۍ وینا په اړه فکر کېده چې پکې به نوموړی د ولسمشر جوړېدو نه پس د اولنیو سلو ورځو لپاره د خپلو ممکنه تګلارو په اړه سنجیده څرګندونې وکړي، خو په دغه وینا کې هم نوموړي زیاتره د ډیموکراټک ګوند ولسمشریزي کاندید هیلری کلینټن د رسنیو او په خاص توګه د جنسي حملو تور لګونکو ښځو خلاف خبرې وکړې. ټرمپ په دغه وینا کې وویل چې انتخابات سرته ورسیږي نو د ټولو دروغجنو خلاف به قانوني ګامونه پورته کوي. بلخوا هیلری کلینټن په پنسلوینیا ریاست کې د خپل کمپاین پر مهال خبریالانو ته وویل د ولسمشرۍ د دریو مباحثو نه پس د ډونلډ ټرمپ سرګندونو ته جواب ویل نه غواړي، او دا اوس د امریکایي ولس خوخه ده چې هغوی وګوري چې ټرمپ ورته څه وړاندې کوي او دا ورته څه وړاندې کوي. په دې ورستیو کې د ډونلډ ټرمپ خلاف د 2015 کال یو ویډیو مخ ته راغلی چې پکې یې د ښځو خلاف نامناسبې خبرې کړې وې. دا غې نه پاس خواوشا لاسو ښځو په نوموړي د جنسي بریدونو او نامناسبو حرکتونو تورونه ولګول. ډونلډ ټرمپ دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه تورونه د انتخاباتي کمپاین ته د زیان رسولو لپاره لګول شوې دي. ریپورت لیکي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټرمپ د ویناو زیاتره برخه چې د هیواد د پالیسیو په اړه سرګندونو ته ورکول کېده په کار وو د جنسي تیری د تورونو ردولو ته ورکول کېږي. البته په دې ورستیو کې ټرمپ ویلي چې ولسمشر جوړ شي نو امریکا ته په غیر قانوني توګه د خلکو د کډه کېدلو خاتمه به کوي، او د روغتیا په اړه د ولسمشر باراک اوباما قانون اوباما کیر به واپس کوي او پر ځای به نوی قانون رامنځته کوي. ریپورت زیاتوی د ډونلډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین خروان وی چې ناڅاپي پکې صدا سي مسله را مخې ته شي چې ټول کمپاین یې بے مزي شي. لکه چې نوموړي په دې ورستیو کې وویل ک انتخابات یې ونه غټل نو ممکنه ده چې نتیجې یې ونه مني. بلخوا ټرمپ دا هم نه د واضح کړي چې د تور لګونکو خزو خلاف به سړ ول قانوني کاروي کوي. نوموړي په دې ورستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خلاف د قانوني کاروي ژمنتیا هم خودلې و، خو تر اوسه یې عملی نکړه.
اردن کومشال لري ته وګي. خیبر قبایلی سیمه ته ورزو. د خیبر قبایلی سیمه د تیرا میدان او باړی اوسیدونکو وایي که څه هم چارواکو وار په وار د برمغه پرمختیاي کارونو د پرانستلو دستوري کړي، خو عملی کار تر اوسه پورې نه دی شوی. فرهاد شینواره نور تفصیل سره.
د خیبر جنسی د تیرا میدان او باړی نه متاثر شوی خلک وایي چې په روان کال کې هلته د خیبر پختونخوا گورنر او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ دوه دورې کړې دي، او د یو شمیر پرمختیایي کارونو د پرانستې مراسم تر سره کړې دي، خو تر اوسه پرې کوم عملی کار نه دی شوی. د تیرا میدان اختر سي د پردی مشال ریډیو ته وایي چې واځي اعلانونه شوی خو هلته کوم سہولت په نظر نه راځي.
لون یې کړی خو په نوم د چا مال نه یې کړی گورنر سکول یې کړی و تو آر جو شای یې کړی و هسپتالونه یې کړي وو پاته یم نشته رئیس یو اچ یم نشته رئیس اوس دته غوړو چې موږ تینه سرکوري سکولونه غوړو هسپتالونه تینه غوړو روډونه تینه غوړو بجلی تینه غوړو نوکاری تینه غوړو
او د باډي یو مشر پیر عبدالله شاه پرې دی وایي چې حکومت دوی سره هم خپلې وعدې نه دي پوره کړې
نو باڑے خو جکم وعدے شوی دی یا کم خبر شوی دی اغا خو وسه پر یوان سال نو رسیدلی نو قورداری مونږ دا ریکوست ہے دا اپیل دے گورنر صاحب لا ټول مشرونو لا چې بڑے کم مشکلات دی اور بڑے کم استونز دی اور بڑے دے کومونو کن تکلیفونه پیښ شوی دی او کم ای ڈی پی جی دی یا کم دا شین دی چې دا فوری طور باندې د غلط توجه کړلای شي او مازی چکندای بڑے خلق نور مزید ډیپریشن نه د استونز نه د شرمنګی نه هر کله شي
د خیبر جنسي د پرمختیاي کارونو او د بیا بحالي څنګه کوارډینیټر یوسف وای چې حکومت لخوا په تیرا میدان او باډا کې د خلکو د بیا بحالي لپاره یو شمیر سروي روان دي او چې کومې وعده کړې دي هغه به پوره کوي د خیبر امنیتی چارواکی وایي چې تیرا میدان په باړه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو وروسته امن قائم کړی دی او حکومتي واکمنی پکې بحال شوې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته یو بل راپور وړاندې کوو چې د خیال محمد د اونۍ په اړه باندې دی او دغه پروګرام ځنډیدلې دی اوس په د نومبر په لومړۍ نیټه کېږي شبیر جان د نور تفصیل سره
دا یاد پروگرام تابع کون کی د پاک افغان جرنلسٹ فورم غړی میا فاروق فراق مشال لیډو ته ویل چې دې پروگرام کې چې کوم دروان میاشتې په سلرويشتمه نیټه تابع شو دوی غوښتل چې د ټول پاکستان افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو نه پښتانه هنرمندان او خبریالان راغواړي چې په خپل ستونزو او خصوصیتوګه پښتنو اتلانو ته چې کوم راپیخې کشالې دي په هغې او بیا د حکومت سرپرستۍ باندې خبرې اترې وکړي خو په پښتونخوا کې د خراب امنیتي حالاتو له وجې دوی بهر ملکي مېلمانه اوس نه راغواړي چې له وجې پروګرام هم وځنډول شو دوی وایي
دی پروگرام ته مونږ ته دې نه ولې وا چې د پاکستان افغانستان یا د نړۍ د نور برخو نه ورته هم زموږ پښتانه راغلو هغه سره په دې برخه واخلي بیا په جاغه دا چې وشول چې چون کې دلته د سکیورټي خپل مسلې وي د امنیت خپل مسلې وي تاسو ته پته ده او په هغه حواله باندې زما خل چې د تخدیر یا امنیت ته سلی وخه شنو نو دا د امنیتي مشرانو سره چې کله خبرې اترې به دې خپل باندې وشو هغه دا خبر روښانه کله چې دا اې د صورت حال نه دی چې بده کې مونږ د نور ځینې خلک راغلو
نوموړي د دې پروګرام په خلو ویل چې د خیال د اونې پنوم چې د اوان په پیغام تابع شوی پروګرام دی په ټول پاکستان او درسته نړۍ کې چرته چرته چې د دې پښتانه ملګري او هنرمندان دي دا پروګرام به منځل کیږي او د کې به ټول پښتانه هنرمندان لیکوالان شاعران رابلل کیږي او د دې په جون او ستونزو باندې د خبر اترو نه علاوه پکې ټنګ ټکور او مشاعره هم کول شي
د خیال ونه د مینیم ونه تر عنوان لاندې د زمونږ د ټول پښتانه شاعران د کولان صحافیان دی ورته رابلو د خپل هنر باندې خبره کوي د خیال له تاسو کوشش وکړو سندرې باورو مشاعرې به پکې کوو او دا یو د په خبر کې باندې لکه دا په ټول دنیا کې دا په دوبۍ کې په یو وخت منځل کیږي دا په افغانستان کې منځل کیږي دا په شانګله کې منځل کیږي دا په رشمن خان کې منځل کیږي دا په چترال کې منځل کیږي
د پښتو ژبې نامتو هنرمند خیال محمد پدران نوې کې دا پروګرام دراتونکو میاشتې نومبر په وړم به نیټه په پیښور کې کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
او اوس وخت راغلی د ونی د خبرونې د باختر ستوري باز محمد عابد وړاندې کوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننې خبرونه کې به په لغمان کې د لیکوال او کرکتون کې محمد نومان دوست په ویاړ د جوړې شوی غونډې ریپورت ولرو بیا به د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د سانګې له استاد محمد داوود وپا سره په پښتو فولکلوري ادب د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د بغجمال کریمي په غږ کې خواږه ترنم ته تم شو لومړی ریپورت ترازو د تیر شنبه پورس په لغمان کې د ژورنالیستانو شورا د وتلی لیکوال او کرکتون کې محمد نومان دوست په ویړ یو غونډه را بللی و چې ګڼ شمیر لیکوالو د هغه په پن او شخصیت مقالی او ویناوی واورولي. نور حال په ریپورت کې درکو. د لیکوال او کرکتون کی محمد نومان دوست په ویړ غونډه چې د تیر شنبه په ورځ د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د لغمان د ژورنالیستانو شورا جوړه کړې وه پر لغمان میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره په کې له کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمیر کې لیکوالو برخه اخیستې وه چې یو شمیر لیکوالو د هغه په پن او شخصیت مقالی او ویناوی واورولي. د لغمان د ژورنالیستانو د شورا مشر جاوید مسرور چې په هڅو یې دغه ویړغونډه جوړه شوې وه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
موږ افغانانو کې مشکل څه شی ده؟ مشکل دا ده چې ښه کار کوو غږ راته نه کوي. چې لږ رانه کار خراب شو دی ګوره دا کار دې خراب کړی ده. موږ څه وایو؟ موږ وایو که ښه کول ښه به ورته وایو، که چېرته برعکس یو څوک په لاره کوږ روان ورته به چې ګوره په لاره کوږ روان سم نه. نو همدغه د انګیزه همدې نه موږ اخیسته وه چې یو خو د استاد لیکنو نه ډېر متاثر شوي وو، کاغه فیسبوک نه په استفاده وو، کاغه مثلا د نور سایډونو وو، کاغه نور کتابونه دو متاثر شوی وو. او بل عین حال کې څوک ډیره مطالعه ولر ډیر فعال وي، هغه په دې پوهیږي چې استاد نومن دو څوک.
د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس پیزان الله پټان په خپلو خبرو کې وویل: نومن دو یو له هغه لیکوالو څخه دی چې د ځوان نسل د روزلو لپاره خپل قلم وقف کړی دی.
هغه څه چې د خلکو په فکر کې کینولې شي، هغه څه چې د ټولنې د احتیاط د رفع کولو لپاره لیکلی شي، هغه نومان دوست ده. هم یې په ژبه کې دا وړتیا شته، هم یې په قلم کې دا وړتیا شته چې د ټولنې د خیر لپاره، د ځوان نسل د روزنې د خیر په خاطر باندې ولیکي، ویې وایي او خلکو ته یې ورسوي.
د مثبت بدلون علمي او کلتوري ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل: نومان دوست چې څه هم لیکي د ټولنې د اصلاح لپاره یې لیکي.
دوست صاحب لیکنې چې تر کومه حده پورې ما د کتاب له ادرسه لوستي او په فیسبوک کې مې ډېرې لوستې دي، هغه تر ډېر حده پورې د اصلاح په کوښښ کې دی. او هر لیکنه چې کوي تاسې به هیڅ لیکنه کې عقدوي اړخ پیدا نه کړي، او دا د اعتقاد کوونکي تر ټولو یو مهمه ځانګړنه چې دا باید ولري. موږ په ډېرو مواردو کې چې د عکس العملونو سره مخ کیږو او زموږ انتقاد ذهن نیسي او حساسیتونه راپاروي، دا غی لوی لامل دا دی چې موږ د انتقاد دی یو غدې پر بنسټ کړی وي. دا یو اساسي مسله ده چې د استاد په لیکونو کې نغښتې ده، تر ډېر حده پورې د اصلاح کوښښ پکې وي.
عمران الله خنجر نومان دوست په خپلو خبرو کې یو خواخوږی او د انسانیت لیکوال یاد کړ.
دوست صاحب د ټول انسانیت لپاره لیکوالی کوي، هغه له سیمه ییزو کرښو له ملي کرښو پسې اوښتی ده او کوشش کوي چې نړیوال حیثیت غوره کړي. علت دا دی چې د ده په لیکوالۍ کې انساني همدردي موجوده ده، او انساني همدردۍ ته ټول انسانیت اړتیا لري. دومه خبر چې د ده په لیکوالۍ کې دا غژمنتوب دی، ژورنالستانو کې، زموږ په ډیرو لیکوالانو کې، او زموږ په ډیرو فرهنګیانو کې ژمنتوب نشته دی. د کومې ژمنې له مخې چې دی لیکوالي کوي هغه شکل عمل پرې نه ده کړی. هغه څوک چې هغه د خاورې ته ژمن دي، خپل دین ته ژمن دي، او خپل فرهنګ ته ژمن دي، او بالاخره انسانیت ته ژمن دي، هغه یو دوست دی.
محمد نومان دوست مشال راډیو سره په خبرو کې د لغمان د ژورنالیستانو له شورا څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د ځوانانو مینې د ټولنې پر وړاندې د مسؤلیت بار نور هم دروند کړ.
د دې مینې ثبوت ورکول چې څوک ستاسو خبرو ته غوږ دی، د تا خبرو ته قدر ورکوي، دا لیکوال ته یو قسم ته مسؤلیت په غاړه کوي. سره له دې چې هڅې د کار انرژي ورته ورکوي، یو مسؤلیت هم ورته په غاړه کوي چې ګوره دلته خلق زیر دی، دتا هر کلمه، دتا هر جمله، دتا هر متن په دقت باندې ولولي، همدغه بیرته راټولي، بیا بغین وروسته فیصله کوي چې دا سړی نو زموږ د ټولنې په ګټه ده کنه. که په ګټه ای نو بیا هماغه د مینې اظهار په دغه شغونډو باندې کوي. نو دا طبیعي خبره ده چې په دواړو حالاتو کې لیکوال باندې تاثیر کولای شي.
د لغمان د ژورنالیستانو د شورا غړي وایي چې د منزلو دا لړۍ به جاری ساتي، او هر هغه څوک به په درنو غونډو نازوي چې ټولنې ته یې خیر رسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو فولکلوري ادب چې زرګونه کلونه قدامت لري په تیرو کلونو کې پرې تر یو حده کار شوی، خو اوس چې انټرنیټي اسانتیاوې رامنځته شوي فولکلوري ادب ته پام نه اړول کیږي. په همدې اړه مو د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د څانګې استاد محمد داود وفا چې خپله هم فولکلوري ادب تدریسوي په یوې مرکې کې درغږولی دی.
استاد، دا چې تاسې په پوهنتون کې هم د فولکلور پیژندنې درس ورکوئ، که دا راته په سر کې ووایئ چې د پښتو فولکلور ته تر دې دمه څومره کار شوی دی؟
زما خیال دی چې پښتو فولکلور ته کافي کار شوی دی، هم په کابل کې، هم په پېښور کې، او هم په نورو خورو ورو پښتني سیمو کې کتابونه چاپ شوي دي په شفاهي ډول باندې د خلکو په سینو کې خوندي سندرې او شعرونه نثرونه دا راټول شوي دي. په دې وروستیو کې هم ځوانان هڅېدلي دي، یو تعداد څېړنې کړي دي، او په عملي ډول په ولسونو کې موجود شفاهي ادبیات چې هغه هم نظم او هم نثر دا هم راټول شوي، مګر بیا هم کافي نه دي، کم دی، لا هم ډیر سشته دی چې باید راټول شي او کار ورته وشي.
دغه کار به څوک کوي؟
ما خیال دی چې دا کار باید د افغانستان د علومو اکاډمي وکړي، د افغانستان د پوهنتونونو د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګې باید دا کار وکړي، او ورسره که د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه د فولکلور امریت په نوم چې پخوا اداره وه، زه اوس نه پوهېږم چې شته که نه، هغه اداره او د هغه ادارې په چوکاټ کې که ممکنه وي نړیوالې مرستې راجلب شي، خصوصا د ادبي او اجتماعي بنسټونو نړیوالو بنسټونو چې هغوی د پروژو په وضع کولو باندې هغه ځوانان چې له فولکلور سره مینه لري دوی وهڅوي، او پښتني فولکلور چې لا هم په خورو ورو لری پرتو سیمو کې شته دا راټول کړي.
تاسې د یو استاد په توګه باندې کله خپلو شاګردانو ته د پښتو ادبیاتو محصلینو ته داسې وظیفه ورکړې ده چې مثلا د فولکلور یو ژانر ورته وښوئ چې په هغې باندې مونوګراف ولي؟
ډېر کله داسې شوي دي، نه یوازې ما بلکې زموږ په پښتو څانګه کې یو شمېر نورو استادانو هم دا کار کړی، مثلا په پښتو چاربیتو، په پښتو بګتیو، په هغه پښتني شاعرانو چې هغه اوس مړه دي او فولکلوریک شاعرانو سواد یې نه لرلو، دغسې په لنډیو چې دا هم د فولکلور یوه برخه ده، په کاکړیو غاړو څه خواره واره مونوګرافونه لیکل شوي دي، د لیسانس دورې پایلیکونه دا تایید شوي دي، راټول شوي دي، که څه هم هغه کار به نیمګړتیاوې لرلې او یا دا چې په پوره ډول به نه وي شوی، مګر بیا هم یو څه کار شوی دی، نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې بلکې په کابل پوهنتون کې، په خوست پوهنتون کې او په نورو هغه پوهنتونونو کې چې پښتو څانګې شته دی، ځینو استادانو د فولکلور ټولونې لپاره محصلین هڅولي او هغوی کار کړی دی.
که چېرته مونږ د نن نه 50 کاله وړاندې د پښتو فولکلوري ادبیاتو ته تم شو، نو ځینې استادانو ډیر پر ځای کارونه کړي دي، مثلا سلما شاین په پېښور کې د پښتو لنډۍ راټولې کړي دي او په ده باندې یوه ژوره څېړنه هم کړې ده، یا دا چې محمد ګل نوري چې کوم کار دلته په افغانستان کې کړی دی او اوس چې کوم کارونه ځوانان کوي د هغو کارونو سره څومره مشابهت لري، یعنی تر هغه ښه دي او که نه تر هغه داسې ځای په لیکل کېږي؟
دا خو به یوه اوږده څېړنه ورځونه وغواړي، خو که په لنډو ووایو نو د پخوانیو کارونو هم د ستاینو وړ دي، ځکه چې تر هغې پخوا هېڅ ډول کار نه و. دغو مشرانو چې تاسې نومونه یاد کړه او ورسره ځینو نورو، دوی د پښتو شفاهي یا ګړني ادب د راټولولو لپاره بنسټونه ایښي دي، که پښتو لنډۍ دي که نورې پښتني سندرې دي، د دېو د راټولولو او د پالنې او د لیکنې او د خوندي کولو هغه بنسټ او بنیاد دوی ایښی دی او ودان کړی دی، مګر پوره نه دی شوی. بیا وروستیو کې ځوانانو یو څه نورې هڅې هم کړي دي چې ځینې د هغوی هڅو ته ورته دي، مګر سل په سله د هغوی نه اخیستنه نه ده. نو بیا هم په د پښتو ادب په وده کې خپل ارزښت لري، خو که په مجموع کې وارزول شي نو اوسني ځوانان زیاتره سطحي برخورد کوي، د څېړنې د اصولو مطابق زیاتره وخت چلند نه کوي، او یادا چې دوی ډیر بوخت دي سیاسي او تمدنی وسایل او پرمختګ کړي دي ډیر ارزښت دي مسایل ته نور کوي نو سرسری برخورد کوي او ټول بزنه یادوم اما یو شمیر داسې دي خو یو شمیر یا لک شمیر داسې مشته دي چې هغوی اساسي کار کوي کار یې کړی دی دوی باید وستایل شي خو له دې ټولو سره سره بیا هم که موږ اوسنی فوکلوریک څیړنیز بهیر له پخواني هغه سره پرتله کوو نو په پخوانیو کې مینه هم ډیره وه ضرورتونه هم ډیر حس کړي وو او علاقه مندي او د فرهنګ د ساتنې او پالنې هغه بریدونه هغه هغوی په ډیره مینه او علاقه مندۍ پالل نسبت اوسنیو ته او دا مسله په خپله بېلابېل دلایل
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له استاد محمد داوود او پاسره به د پښتو په فلکلوري ادب نوري خبري پر اتلونکې خبرونه کې ولرو اوس د ځوان شاعر بغجمال کریمي بغا کې خواږه ترنوم ته تمکیږو
لور خطا کړی دا گل څنګه لو نور باز دې دا بوټې هم پسر لیتا انتظار پسر لیتا انتظار دی خدے لپارا نور میں دے بری ناکڑے لازم گا پر گو جناز بار دی دا گھٹے ہم پسر لیتا انتظار دی جگ جگ لما شیکڑے گوتے لارے زوانی مرگ مولا پرات قطار قطار دی دا گھٹے ہم پسر لیتا انتظار دی دا خبر ور تکانی بوٹی وائے دا زمگا کا کرے دے چے امبار دی دا گھٹے ہم پسر لیتا انتظار دی
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.